شي دا مشال ویډیو ده د پینځو بجو د دې خبري غړې د قربه په هیڅ زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی اني ساجمل او تکنیکی همکار سخان امیری سلامونه ونې کې هلی ومنې د پاکستانی پوز لخوا حکومت ته د خی حکومتداري په اړه د سرګندونو او په دې باندې د سیاستوالو د رد عمل ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز موضوعات لرو ځینې نړیوال موضوعات مو دله هم ورکړی دي خو اول خبرونه د انیسا اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وای چې وزیر اعظم او د پوز مشر بهاله پلار اتلی شي چې آئین برلاسه وي د فاټا د پارلیماني غړو مشر وای چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه د بل مسوده بیرته اغېستې ده او د سربیا وزیر اعظم نن د 1995 کال د ټولوژنې په یاد کې د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې اوسته خبرونه تفصیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وای چې وزیر اعظم او د پوز مشر به هغه وخت په لار تللی شي چې آئین بالا تر وي نن د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې د محمود خان اچکزي وینا وه چې د دوی ګوند هیڅ یوې داسې بهرنۍ تګلارې ملاتړ نه کوي چې پارلیمان نه وي جوړه کړي او اوسني حالاتو ته په کتو سره باید د پارلیمان ګډه غونډه راوبلل شي
د کور کمانډرانو تر غونډې پس د پوز عامه اړیکو یا ایس پی آر څانګې له لوري خپور شوی بیان د آئین ضد څرګندونې دي د دې بیان په اړه دې له سپریم کورټه تشریح یا وضاحت وغوښتل شي
دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستانی پوز مشر جنرل راحیل شریف ویلي وو ترهګرۍ پر ضد د بریا لپاره په حکومتدارۍ کې د خوالي اړتیا ده د قبایلي سیمو د پارلیماني غړو مشر حاجی شاجی ګل وایي چې د پاکستان په پارلیمان کې د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه وړاندې کړې بل مسوده یې بیرته واغیسته حاجی شاجی ګل نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په قبایلي سیمو کې د آئینی اصلاحاتو په اړه د حکومت لخوا د یوې کمیټې جوړېدو نه پس یې د دې بل بیرته اغیستو پریکړه وکړه
دا بل موږ د سپیکر صاحب مشوره باندې ډیفر کړو ځکه هم ډیفر کړو چې که په دې بل باندې اوس موږ باش شروع کړی وای نو دا باس به ځکه مقصدی انجام ته نه رسېدلو چې په دې کې کمیټي جوړه شوې ده او هغه کمیټي ریکمنډیشنز به په هغه کې به ټایم لګېږي میاشت دوه نیمه دوه نو هغه ریکمنډیشن به چې راغلی وای نو هغه به پکې بیا نوې خبره راغلی وای
د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین بیا نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یو بل جمع کړی و چې وروسته په حکومت د خبرو کولو پر ځای یو کمیټي وټاکله نو داسې ښکاري چې حکومت د قبایلي سیمو مسلو حل کولو کې سنجیده نه ښکاري نوموړي زیاتوي چې هم د دې حالاتو له وجې د اسمبلی د څوکۍ نه استعفا ورکړه د خیبر جرسه چارواکو د لوړګي په مختلفو سیمو کې د ځای خلکو ترمنځ په دشمنو کې د مرګ شوبلي د مخنیوي لپاره د ډسبند اعلان کړی دی او تیګه یې خودی ده د لوړګي پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نن مشال ریډیو ته ویل چې په دې رستیو کې په کم شلمان او لوی شلمان کې د خلکو ترمنځ په دشمنو کې د مرګ شوبلي پیښې زیاتې شوې نو د دې مخنیوي لپاره د وی جرګې لارې د تیګه تر نامعلومه مودې پورې یې خودی ده ناصر خان زیاته کړه چې کچا هم د دې تیګې سرغړونه وکړه نو جرمانه به ترې اغستل کیږي د کورمی جرسه چارواکی وایي چې د اشخیلو او مندوخیلو سیمو لپاره یو ترقیاتی فند منصور شوی دی چې ورسره به د سیمې د بېوسله خلکو په ژوند کې یو ښه بدلون راشي د کورمی پولیټیکل ایجنټ امجد علی خان نن مشال ریډیو ته ویل چې دغه پرمختیایي فند شاوخوا 45 کروڑه روپۍ دی
د اشخیلو مدوخیلو چې کوم پیکج دی هغه به زه هغوی ته په دوره ورځم هغوی ته ما وویل چې ډپارټمنټس والا به د مخکې نه درشي تاسو ته خپل سکیمونه وښایئ هغوی به اسټیمیټ جوړ کړي چې موږ یې په ورځ بیا اپروول ورکو اشخیل مدوخیل چې کومه ایریا ده په سنټرل کورم کې دا ملټنټس په دې کې کم از کم 15,000 کورونه وران کړي او دې طرح 15 کروڑ د گورنر صاحب مقصد دا دی چې یو علاقه په یو ځای بیا موږ دومره راوخیږو چې پای کې کار ښکاري تر قید لپاره خلکو ته محسوس
بلخوا د کرمی سنو خلکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې مخکې هم داسې ډېر اعلانونه شوي دي خو عملي شوي نه دي نو باید چې حکومت دا پرمختیایي فنډ په کار راولي په پا پاکستان کې د روان کال له پیله تر اوسه پورې د پولیو ناروغانو شمېر څلوېښتو ته رسېدلی دی دا له هغه وروسته ده چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د کارکوونکي ادارې یونیسف ډاکټر جوهر نن مشال ریډیو ته ویلي چې تېر ورځ د پېښور په شاوخوا سیمه کې د پولیو یو بل کیس مخې ته راغلی دی بلخوا په قبایلي سیمو خبر پښتونخوا کې د پولیو ضد پیل شوې درې ورځنۍ کمپاین نن دویمه ورځ ده دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ افغان پولیسو نن په کابل کې د هغه مظاهره کوونکو د منتشر کولو لپاره هوایي ډزې کړي چې د ارګ ماړې سره نږدې یو دیوال ته د ختلو هڅه کوله. دا په داسې حال کې ده چې نن په لسګونه کسان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د اوو هزارګانو د سرونو پرې کولو پر ضد مظاهرې کوي. مظاهره کوونکو د وجل شوو اوو هزارګانو مړي د احتجاج ځای ته راوړي وو او په هیواد کې د امنیت یقیني کولو په هدف د نوي حکومت جوړېدو غوښتنه کوله. د سربیا وزیر اعظم الکساندر ووویچ نن د 1995 کال د سربرینیسا د مسلمانانو د ټول وژنې په یاد کې د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. دا لاغې څلور میاشتې وروسته دا چې په جولای میاشت کې په نوموړي مظاهره کوونکو کاڼۍ ویشتي وو د ښارګوټي څخه یې د احتجاج په توګه ویستلې وو. د 1995 کال په جولای میاشت کې د بوسنیا سرب ځواکونو په سربرینیسا کې شاوخوا 8000 مسلمانان سړي او هلکان وژلي وو. دا پیښه د 1992 نه تر 1995 کال پورې د بوسنیا د جنګ په اخیرو ورځو کې شوې وه. د روس چارواکي وایي چې د شمالي کافکاز په سیمه قبردین او بلکاریا کې د عملیاتو پر مهال د اسلامي وسلوالو یو مشر وژل شوی دی. د ترهګرۍ ضد د روس کامی ادارې ویلي دي چې دا تن رابرټ زانکی شیف نومېده او پاک عبدالله هم مشهور و. د روان کال په پیل کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت او وسلوالې ډلې سره د وفادارۍ ژمنه کړې وه. یاد اداره زیاتوي چې اکا عبدالله پرون د قبردین او زانکی شیف په سیمه نالچیک کې امنیتي ځواکونو وژلې دی. په روس کې یو لوی څارنوال یوری شیکا پرون په سوچي کې ویلي چې د شاوخوا سلو هیوادونو وګړي چې پکې د روس او پخواني شوروي اتباع هم شامل دي په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په لیکو کې جنګیږي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زموږ همکار احمد الله درته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او 1.68 روپۍ خرڅول کیږي. یوه ایرو 1.44 روپۍ او 1.44 روپۍ یو پاونډ 1.68 روپۍ او 1.68 روپۍ یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ او 9.40 روپۍ یو سعودي ریال 28.45 روپۍ او 28.45 روپۍ یوه افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ او 201 ایراني ریاله په یوه پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 204 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ په پېښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 21، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. خبرونه درته د مونږ همکاري انیس اجمل او د موسم حال او د کرنټ فو بای درته احمد الله وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي: د پاکستانی پوځ آیا حکومت ته د ښې حکومتدارۍ په اړه هدایات ورکولی شي؟ پخوانی اټارنی جنرل قاضی انور دا نظر لري. د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه آئینی ترمیمی بل ولې واپس واخیستل شو؟ شاجی ګل وایي
حقیقت په چې دا بل پرون په ایجنډا کې راغلی و. دا بل موږ د سپیکر سره په مشوره باندې ډیفر کړو، ځکه ډیفر کړو چې په دې کې کمیټي جوړه شوې ده.
په باجوړ کې دلدله د پلو سره حکومت سمرستې کوي او کنه؟
صرف ما ته پاتې دي چې صرف یو سیټ ما ته میلاو شوی دی، یو ما ته صرف کنه هیڅ سور نه دلته بدا وځي کې کنه. په دې یو کلی کې چې نور ګاونډې کمرې ټولې کړې دي، څو پټو چې دې نه شي.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یید. موږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې ترڅنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شئ، موږ سره په ټویټر یا په فیسبوک ملګری شئ. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. د چهارشنبه په ورځ د خامې سملای غونډې ته د خبرو په وخت پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي، چې د حکمران مسلم لیگ نون ګوند اتحادي دی، د پوست په هغه بیان سختې نیوکې وکړې چې پکې له مرکزي حکومت د ښې حکومتدارۍ غوښتنه شوې. په دې اړه نور تفصیل د داود خټک په دې راپور کې و.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اسکزی وای وزیر اعظم میاں نواز شریف او د پوز مشر راحیل شریف به اله په لار تللی شي چې آئین برلاسه وي. محمود خان اسکزی اویل د دوی ګوند د هیڅ یوې داسې بهرنۍ تګلارې ملاتړ نه کوي چې پارلیمان نوی جوړه کړي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان قومي اسمبلی په غونډه کې د اعتراضي نقطې پر مهال په خپل وینا کې محمود خان اسکزی اویل
سپیکر
صاحب د ایس پی آر د نننۍ پریس ریلیز یا خبری بیان د آئین د روح ضد دی. دا د چا واک یا اختیار دی چې د آئین د برلاسۍ خبره دې وکړي؟ زما له تاسې خواست دی، غوښتنه مې ده چې دا څه چې ایس پی آر ویلي دا د آئین د روح ضد دی. په دې اړه دې له سپریم کورټه پوښتنه وکړل شي.
ښاغلی اسکزی اویل اوسنۍ حالاتو ته په کتو باید د پارلیمان ګډه غونډه را وغوښتل شي. یاد دی وی چې د نهې په ورځ د پوز مشر راحیل شریف په مشرۍ د کور کمانډرانو له غونډې وروسته د پوز ولسی اړیکو څانګې په یو بیان کې ویلي ول چې په ملک کې د ترګرۍ ختمولو پر وړاندې د روانو عملیاتو پایلې ترلاسه کول او په ملک کې امن پر ځای کولو لپاره ضروری ده چې حکومتي انتظامی چارې ښې شي. د پېښور وکیلانو اتحادیه پخوانی مشر قاضی انور له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان آئین لمخې د پوزي مشر په ګډون دغه ټوله اداره تر منتخب حکومت او پارلیمان لاندې راځي او دوی باید د حکومت په خوخه کار وکړي.
چې آئین کې خو فوج چې دی نو هغه یو محتاط اداره ده. فوج آئین کې ګګوري نو هغه خو دغه څه دی چې دعوې دي داسې یو فوجي اداره ده او آئین کې دا د حکومت وزیر اعظم داغ تقرر کی. اور پاکستان کے آئین اور دستور کا تو پتا تھا چھ سو کی نہ منی اور نہ پادشوید اور دیتا حکومت کمزوری بھی چاغم دانش راستہ دے کے سکار نشتا سخفر ڈیوٹی کوا.
بلخوا پا لاہور کی دا سیاسی چاروشنون کی امتیاز عالم دا مشال ریڈیو سر پا خبرو کی اویل چھ دا پوز اما اڑی کو سانگی باید دا بیان نوے ورکڑے.
بیان دینا جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ شاید درست نہیں ہے.
زما په فکر بیان ورکول سمه خبره نه ده. لدې سره د حکومت پرواک خراب اثر پریوزي. د دوی غونډې کیږي لکه د کابینې د قومي سلامتی کمیټې ده او هر دویمه دریمه ورځ د پوز مشر له وزیر اعظم سره ګوري. نو دا خبرې په څرګنده کولو پر ځای هلته کول پکار دي.
د پوز ولسی یا عامه اړیکو څانګې د بیان پر غبرګون کې د دفاع وزیر خواجه آصف یو شخصي ټلویزیون چینل ته ویلي ول چې اولس به د حکومت احتساب د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې کوي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پا اته منٹا دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پا اته منٹا دا پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام اوس د قبایلي سیمو په اړه یو بل راپور ته راګرځوم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو غړو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره یو بل جمع کړی خو بل پلو د پاټا آئینی حیثیت بدلولو لپاره حکومت یو 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. نو پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین په دې اړه چې دغه بل باندې بحث ونو شو د اسمبلی نه استعفا ورکړې او وایي چې حکومت د فاټا په مسلو کې سنجیده نه ده. نو نور تفصیل د سراج ظهیر په دې راپورټ کې اورو.
له مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ ایجنسی نه د حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین اووی چې د زکه د قومي اسمبلی د غړیتوب نه استعفا ورکړه چې د قومي اسمبلی کې د فاټا د آئینی حیثیت بدلولو لپاره بل جمع کړی وو خو د اسمبلی په غونډه کې په هغه بیخي بحث ونه شو او حکومت کمیټي اعلان کړه
بل چې کوم دی هغه باندې بحث وکړو خو لري چې دوه درې کسانو ولا ووټ ورکړی د حکومت سره خبر هم داسې په کار وایي چې په دې بل باندې بحث وشو د حکومت د بل نه ووټ باغی کی کمیٹی جوڑا شو کہ بدبختی نہ کمیٹی کے پا خلق کمیٹی کرا لے جنہ درس پر رواج نہ خبر دی دا تو دے چلا وزے شو دی نو دین نو رضیات مایوسی نہ شو کہ درے چے سڑی لارے خپل ملکر سر بتری کی حکومت زمن آواز نہ اوری
بل پلو دفاٹا نہ زینو د پارلیمان دغلو وے نہ دچ حکومت کمیٹی جوڑ لکڑا نو دال فاٹ سیاسی اتحاد پوش پڑ سم نومبر بے احتجاجی مارچ کی ددوی د گڈون س ضرورت پاتین نہ شو د خیبر ایجنسی نے د قومی اسمبلی غڑی حاجی شاہ جگل پدی اڑم شال ریڈیو تا وی
تاریخ کے اول زل دے فاٹا دے نمائندگان و پخلبا نے کمیٹی جوڑا شوا دلان مارچ حصہ بنو جوڑی گزکا چی حکومت یو مقصد و آغا مقصد داوی کبھائل پاکستانی عوام برابر درجہ ور کول دی آغا چی کم مقصد و آغا پورا کرو
کلی چی مشال ریڈیو دا آل فاٹا سیاسی اتحاد دا پریس سیکرٹری نثار مومن نپدی اڑو پختل نوہاگا اوی
دا کمیٹی خو ٹوٹلی دا پنجاب اسٹیبلشمنٹ کمیٹی دا دے کی یو پختون نشتا پکار دا چی دے کی مسپن دیار خان وے چی آغا دا پختونو لیڈنگ دلتا پارٹائی دی او آغا پوئی گی چی دا پختونو قبائل تا کمیشن جی دی دا کمیٹی چی دا کمہیلی بانے زان لٹائی ہر سے بارگیننگ چی شوی دے سورا دے پس بمخی تا خلقو تا رائش
یو طرف تا دا حکومت لخوا کمیٹی جوڑول بل پلو پو بل بحث نکول دا شہاب الدین دا قومی اسمبلی نا استعفا ورکول او بیا دا پارلیمان دا غڑو دا فاٹا دا حکومت لپارا پا احتجاجی مارچ کی پا گڈون نکولو چی کل مشال ریڈیو دا سیاسی او قبائلی چارو تجزیہ کار محیب وزیر نو پختل نو هغه اوی چی ځینې خلک نه غواړي چې د قبایلي سیمو حیثیت دی بدل شي نو ځکه په دې کې لاس وهنه کوي
دلته د سیاسي جمهوري فکر لرونکو خلکو کوم مبارزه شروع کړې ده ظاهره خبره ده د هغې په خلاف د اسټیبلشمنټ پاکستاني ریاست مختلف ادارې هغه مختلف حل ځلې کوي او په دې کې به اتفاقي او په دې کې به نورې لویې مسلې رامنځته کوي او کدي نن د مختلف کمیټیو په هیله بهانه دا څیز ناکام کول غواړي
د ذکر د پراتونکو شپاړسم نومبر آل فاٹا سیاسي اتحاد او آل فاٹا لائرس فورم په اسلام آباد کې د فاٹا د حقونو او د آئینی حیثیت بدلولو لپاره احتجاجي مظاهره کوي چې پکې به له حکومت غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې د په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو د فاٹا د انتظامی حیثیت په اړه د قبایلي سیمو پارلیماني غړو چې په قومي اسمبلی کې کوم یو ویشتم آئینی ترمیمي بل وړاندې کړی و که څه هم دا د قومي اسمبلی د رواني غونډې په ایجنډا و خو په هغې څه ډول بحث ونه شو د فاٹا پارلیماني مشر حاجي شاجي ګل سره په دې اړه مو خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلې دي چې په دغه بل بحث ولې ونه شو نو ښاغلی شاجي ګل درته دا خبرې اورو د یوې وړې دمې نه پس
حقیقت چې دا بل پرون په ایجنډا کې راغلی و دا بل مونږ د سپیکر صاحب مشوره باندې ډیفر کړو ځکه هم ډیفر کړو چې که په دې بل باندې اوس مونږ بحث شروع کړی وای نو دا بحث به ځکه مقصدی انجام ته نه رسېدلو چې په دې کې کمیټي جوړه شوې ده او هغه کمیټي ریکمنډیشن به په هغه کې به ټایم لګېږي میاشت دوه نیمه دوه نو هغه ریکمنډیشن به چې راغلی وای نو هغه به پکې بیا نوې خبره راغلې وای
حاجي صاحب آیا د دغه کمیټه چې کوم وزیر اعظم جوړه کړې ده تاسو سره په مشوره باندې د دغه کمیټه د کار لپاره کوم یو نیټه ټاکل شوې ده چې دومره وخت کې به دا سفارشات جوړي
بالکل دا په بل هفته کې د دغه میټینګ دی او بل په دې کمیټه کې د ټولو نه غټه خبره دا ده چې گورنر چې کوم اکسپرینه مخکې به گورنر صرف اوس کول چې دا مې ریفورم کمیټه جوړه کړه اوس اول ځل په دې کمیټه کې گورنر د ممبر حیثیت دی لکه څومره حیثیت زما دی دومره حیثیت د گورنر دی په بله هفته کې دغه کمیټې میټینګ دی او انشاءالله تعالی په میاشت یوه نیمه کې دننه دننه به خپل سفارشات کمپلیټ کوي
حاجي صاحب داسې راپورونه هم دي چې په تاسو باندې د کومو ادارو لخوا یا د کومو سیاسي ګوندونو لخوا فشار و چې دا بل واپس واخلي
بالکل پتے خبر ہے کہ ہیت حقیقت نشتا مو باندے دے ہیت چم ہیت قسم لدے بل واپسے باندے دے چا پریشر مو باندے نوے رغلے
حاجی صاحب تا سننا گنائیں چے واکمن سیاسی گوند مسلم لیگ تا سرا یو سیاسی چال او چلولو او تا سنے دا سپیکر پلڑ کی وٹونا واقس تا سو امیدوار دست بردار کو او تا سو دا پارے یو کمیٹی جوڑا کا چے دا حقی کمیٹھائے حس پتن لگی دا کچھ دا دین مخکم دیرے کمیٹھائے
انا اول ځل دا کار وشو چې چرتا د سپیکر الیکشن د پاره د فاتان رسو کاندیدیټ شو بیا د هغه پرېشر ډیولپ کې دوه په وجه باندې د بل سمیت کې دوه په وجه باندې کمیټي د عوامي نمائنده ګانو په خوله باندې جوړه شو نو ان شاء الله تعالی چې زه داسې کمزوري مخ کې فرنٹ کې زما مرګرو ته ماته نشته
دا مشال ریډیو دا
پیښور کې د خیبر پختونخوا ساینس او ټیکنالوژي وزارت او د چین د هوایی ټیلی کام کمپنۍ یا شرکت ترمنځ نن په صبح کې د ټیکنالوژي په پرمختګ او ځوانانو ته په آی ټی کې تربیت لپاره یو لوزنامه لاسلیک شو چې تر مئی به د صبح ځوانانو ته وظیفې د روزګارونو موقع هم ورکولی شي. دې لړ کې د پیښور نه د شبیر احمد خان دا راپورټ و.
پیښور سول سیکریټریټ کې د چهارشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا د ساینس او ټیکنالوژي وزارت او د چین د ټیلیکام هوایی کمپنۍ یا شرکت ترمنځ دغه لوزنامه لاسلیک شوه چې پکې د خیبر پختونخوا د ساینس او ټیکنالوژي وزیر شهرام خان ترکه، د خیبر پختونخوا د آی ټی بورډ غړو او د چین د هوایی ټیلیکام کمپنۍ د پلاوي غړو ګډون وکړلو. په دې موقع د خیبر پختونخوا سینیئر او د ساینس او ټیکنالوژي صوبایي وزیر شهرام خان ترکه وویل چې د خیبر پختونخوا حکومت 2018 کال د ټیکنالوژي کال اعلان کړی دی او د لټ کې دوی هر ګام پورته کوي چې ورسره به په صبح کې ټیکنالوژي عامه شي او دا به پرمختګ عمومي. دا خیبر پختونخوا حکومت 2018 د ټیکنالوژي کال اعلان کړی دی او موږ دا صرف وایو نه بلکې دا زموږ مطلب او مقصد دی او همدغه لپاره موږ به هر هغه نړیواله غټه کمپنی دلته راغواړو چې دلته سرمایه کاري وکړي او د لړکې به هر هغه ګام پورته کوو چې نه یوازې به حکومت ته ګټه وي بلکې د صوبې ولس او ځوانانو ته به هم ګټه وي او زموږ زیات پام همدغه طرف ته دی چې دغه ټول پرمختګ د لوړ کچې نه لاندې کچې ته او په ضدلي سطح وغځوو. د چین د هوایی ټیلیکام کمپنۍ یا شرکت د پلاوی مشرکونکي جان زیاپینګ په دې موقع وویل چې د دې لوزنامې له لاندې به دوی هڅه کوي چې خیبر پختونخوا کې ټیکنالوژي مخ په وړاندې بوزي او زیات نه زیات د دې ځوانانو ته به په دې لړ کې تربیت هم ورکوي. موږ غواړو چې د خیبر پختونخوا د ځوانانو هنرونه او صلاحیتونه مخ په وړاندې بوزو، دوی د نوې ټیکنالوژۍ نه خبر او ورسره تربیت کړو او دې لوزنامې د لاندې به د خیبر پختونخوا ځوانانو ته سکالرشپ یا وظیفې د زده کړو او د روزګارونو موقع او دغه رنګ نور تربیتونه به ورکوو او خیبر پختونخوا حکومت او زموږ کمپنی به په ګټه باندې یو بل سره د ټیکنالوژۍ په پرمختګ باندې کار کوو چې ګټه به یې د خیبر پختونخوا او ولس دواړو ته وي. د پام وړ ده چې د خیبر پختونخوا سینیئر او د ساینس او ټیکنالوژۍ صوبایي وزیر شهرام خان ترکه په دې موقع وویل چې صوبایي حکومت ته وړاندې د ساینس او ټیکنالوژۍ په صوبه کې پرمختګ لپاره د نړیوال بینک نه علاوه یو شمیر نړیوالو هغه ادارو سره په تماس کې دي څوک چې په نړیوال کچه د ټیکنالوژۍ په پرمختګ باندې کار کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر شهید وایي چې دوی له مرکزي حکومت د NFC یا د قومي مالیاتي کمیشن د اتم ایوارډ د زر تر دره د طرح کولو په دغه ایوارډ کې د خیبر پختونخوا ته د خپل حق او د بقایجاتو د ورکولو غوښتنه کوي. په دې لړ کې نن د خزانې وزارت په ودانۍ کې یو غونډه هم ترسره شوه. تفصیل د زلان یوسفزی نه اورو.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزارت په ودانه کې د لوړې کچې یو غونډه د خزانه د وزیر په مشرۍ کې وشوه. غونډه کې د NFC یا د قومي مالیاتي کمیشن د وم ایوارډ نور یو کال اوګدولو، د اتم ایوارډ د ایثارتیا، په NFC ایوارډ کې خیبر پختونخوا ته د خپل حق ورکولو او د مرکز په غاړه د صوبې د بقایاجاتو په اړه خبرې اترې وشوې. د خزانه وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې مرکز پسمنده صوبو ته د مالیاتو په ویش کې خپل برخه پوره نه ورکوي.
غربت ستا پسماندگی هغه مد نظر اون ساتي هغه د خپل سوچ مطابق هغه تقسیم کوي. نو زما ضرورت ایجوز ول خو بمنګ پر روټین کې بخو منګ روان یو، خو زما چې کم ضرورت زیات شوه دی، ما ته چې کم نقصان رسیدلی دی، یا زما چې کم ڈیو رائټ ته، یا منګ چې په PSDP کې ما خبرو کړه چې هغه منګ تا د ټول بجټ لګونته پرسنټ منګ ترای کی او بیا چې د کال په اختتام کې موږ دغه اندازه لګو نو هغه هم نه خرج کړي، یعنی په یو لاس موږ ترا کې په بل لاس رانه واخلي.
قومي مالیاتي کمیشن کې د خیبر پختونخوا نماینده پروفیسر ابراهیم وای چې دوی پر راتلونکو اتم NFC ایوارډ کې ثبوت د حقونو ورکولو غک پورته کړی دی، خو د پنجاب لوجه اتم NFC ایوارډ د ایثارتیا ښکار دی.
تر څو پورې چې پنجاب خپل ټیکنیکل ممبر نه کړي، نامینیټ کړي او صدر دغه نوټیفیکیشن نه کړي، صدر منځونی نه ورکړي، تر هغه بدن مکمل وي او د دې به اجلاس نه کیږي. یعنی دا منګه د پنجاب نه هم دا مطالبه کوو، د مرکز نه هم دا مطالبه کوو چې از بره خدا دا نیشنل فاینانس کمیشن د فوري طور مکمل شي. پنجاب چې هغه بڑا وای دی او مرکز چې هغه د ټولو صوبو پلار دی، دا غي د طرفه د بکو صوبو سره دا دغه کیږي زیاته.
خو بیا د خزانه وزیر مظفر سید وایي چې دوی له مرکزی حکومت ان اف سی ایوارډ کې د حق سره سره د زړو بقایجاتو د وصولې لپاره هم هلې ځلې کوي.
چې کوم زمنګ په دیو باندې بقایجات دي نو هغه چې موږ راجمع کړو 2014-15 دا کل بقایجات زمنګ د یو اندازې مطابق دا 605 ارب روپے جوړي 605 ارب روپے. او که فرض کړو موږ هغه سالیسی ټریبیونل د فارمولې مطابق خبره کوو چې غیر منجمد شد دا رقم چې دا 39 ارب روپے جوړیږي نو دا غي مطابق چې موږ کلکولیشن وکړو 2014-15 پورې زمنګ کل بقایجات 402 ارب روپے جوړیږي.
ان اف سی ایوارډ یا قومی مالیاتی کمیشن کې هر 15 کال پس د صوبو او مرکز ترمنځ د مالیاتو د تقسیم لپاره یو تګلارې جوړول شي. خو په 1915 کې د کمیشن له قیامه تر اوسه یوازې وو ان اف سی ایوارډونه طرح کړی شوی دی. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د خیبر قبایلی سیمې د لوړګي په لرې پرتو سیمو کې د ځایي خلکو ترمنځ د لانجو او دښمنو له وجې د مرګ چوبلې د پیښو د زیاتېدو نه پس اوس پولیټیکل چارواکو د یوې جرګې له لارې ډزبندي اعلان کړې او تیږه یې ایښودې ده. په دې اړه باندې تفصیل فرهاد شینواري ناورو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو د لواړګي په لرې پرتو کلیو کم شلمان او لوی شلمان کې په ځای کشالو دښمنیو کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د یوې جرګې له لارې تیږه ایښې ده. چارواکي وایي چې د دغې تیږې موده به تر نامعلومه وخته پورې وي چې فریقینو ته د جرګو له لارې د خپلو کشالو او دښمنیو د هوارولو موقع میلاو شي او د سرغړونې په صورت کې به ترې جرم مانا اخیسته شي. په دې حکلا د لوړګي اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان مشال ریډیو توایي
د دې خبرې ضرورت په دې وجه راغی چې مونږ اډمنستریشن دا ګڼل چې دغلته کې د قتل مقاتلې او د ډزو مزو د کیسونه زیات شوي دي، نو بجای د دې چې مونږ یو کس نیم باندې هغه کړی نو مونږ ټوله علاقه کې تیږه کېښو دا چې یاره که فرض کچا قتل وکړو نو د هغې به 10 لک روپۍ جرمانه وي، که چا فرض کا جوبله وکړه نو هغې به 5 لک روپۍ جرمانه وي، او که چا اسې فایرنګ وکړو ایریل فایرنګ یې وکړو یا په یو بل باندې وکړو نو د دې به 2 لک روپۍ جرمانه دا دې دپاره چې یاره د قتل مقاتلې او دا خبرې چې دي دا ډسکرج.
د لوړګي په لرې پرتو کلیو کې د تیږې ایښودو په حکله یو ځایي تن ساجد وایي
چې کله نه دا تیږه ایښودل شوې ده چې کومې دښمنۍ زړې هغه اوس هم شته، خو هغه کوم مړي او هغه به چې په هفتو کې به شو په ورځو کې به شو ډېر زیات کم شوي. موږ حکومت ته دا مطالبه کړو چې په ټوله خیبر ایجنسۍ کې داسې د امن تیږه کېښودل شي چې خلک خپل روزګار وکړه او چې کوم ماشومان دي او ټوپکونه په لاسو کې دغه ځای باندې خپل قلم راواخلي.
او د سیمې یو بل تن عطاالله وایي چې په داسې پریکړو بیا عمل نه کیږي نو دا ځل په کار ده چې په سختۍ سره پرې عمل وشي.
دا ښه شی دی خو په دغه معنی داسې چې اکثر عمل په نه کیږي کی مخکیم په داسې پروژه کې یخې وه خو بیا په عمل و نه شو. موږ دا غواړو چې دا کومې فیصلې وکړي چې دا عملي شي او باقاعده دغه خلکو ته انصاف پکې ملو شي فوراً یې ولا حل کوي، بیا به دا شی منځ ته نه راځي. خلک به داسې د تیږو احترام بنکي او فیصله به هم زرا کیږي.
پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دوی به هڅه کوي چې دلته د فریقینو په خوخه ورله د کشالو د هوارولو لپاره مشران په جرګو کې واچوي او ټولې زنډول شوې مقدمې ختمې کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام د پولیو په اړه یو موضوع تر راګرځوم. په نیمه قبایلی سیمه اف آر پی خبر کې تیر ورځ د پولیو یو نوی کیس تصدیق سره سخت کال په هیواد کې د پولیو کیسونو شمیره 30 ته رسیدلې ده. بلخوا په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې تیر ورځ پیل شوې د ورځې نه پولیو ضد مهم نن دویمه ورځ ده. تفصیل د پیښور ځلاندې سرته راکړي.
د یونیسف لخوا په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ورځ په نیم قبایلی سیمې اف آر پی خبر کې د 1 میاشتو عمر په یو ماشوم کې د پولیو ناروغي پخلی شوې ده چې ورسره په ملک کې سخت کال د پولیو کیسونو شمیره 30 ته رسیدلې ده. د ډاکټر جوهر په وینا پولیو ناروغي وهلي دي ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي نو ورکړی شوې. سخت کال په ټول هیواد کې 15 پولیو کیسونه په خیبر پختونخوا، 14 په قبایلی سیمو، شپږ بلوچستان، 15 سن او یو پولیو کیس په پنجاب صوبه کې مخې ته راغلی دی. بلخوا په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د نهه پر وس پیل شوی د روزنې پولیو ضد مهم هم روان دی چې پکې د سرکاري شمیرې تر مخه له 150,000 زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول هدف دی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو پختونخوا کې په نیمه بجې شوې دي د خبرونو لنډیز دانی ساجمن لاورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکسي نن د پاکستان د قانوني سملې په غونډه کې ویلي دي چې وزیر اعظم او د پوځ مشر به هغه وخت په لاره تللی شي چې آئین بالاتر وي. که په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف په ایلیولو ترهکرۍ پر ضد د بریا لپاره په حکومتدارۍ کې د ښه والي اړتیا ده. د قبایلي سیمو د پارلماني غړو مشر حاجي شاجد ګل وایي چې د پاکستان په پارلمان کې د پاټه د انتظامي حیثیت د بدلون په اړه وړاندې کړې بل مسودې ده یې بېرته واخیسته. بلخوا د باجوړ جنسینا د قانوني سمله غړي شهاب الدین ویلي دي چې دوی د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یو بل جمع کړی چې وروسته په حکومت د خبرو کولو فرنسي یوه کمیټي وټاکله. نو هم د دې حالات له وجې د سملې د څوکۍ نه استعفا ورکړه. د خبر ایجنسۍ چارواکو د لوړګي په مختلفو سیمو کې د ځایي خلکو ترمنځ په دښمنو کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د ډسبندۍ اعلان کړی تیږې خودیده. د لوړګي پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې که د دې تیږې چا هم سرغړونه وکړه نو جرمانه به ترې اخیستل کیږي. د کرم ایجنسۍ چارواکي وایي چې د اشخیلو او مندوخیلو سیمو لپاره یو ترقیاتي فنډ منظور شوی دی چې ورسره به د سیمې د بېوسه خلکو په ژوند کې یو ښه بدلون راشي. د کرمې پولیټیکل ایجنټ امجد علي خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې دغه پرمختیایي فنډ شاوخوا 45 کروڑ روپۍ دی. افغان پولیسو نن په کابل کې دغه مظاهره کوونکو د منتشر کولو لپاره هوایي ډزې کړي چې د ارګ ناډې سره نږدې یو دیوال ته یې د ختلو هڅه کوله. دا په داسې حال کې ده چې نن په لسګونه کسان د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لخوا د 2000 ګانو د سرونو پرې کولو پر ضد مظاهرې کوي. د سربیا وزیر اعظم الکساندر ووچیچ نن د 1995 کال د سربنیسا د مسلمانانو د ټول وژنې په یاد کې د عقیدت پرځونه وړاندې کړې او د روس چارواکي وایي چې د شمالي کافکاز په سیمه کبردینو بلکاریا کې د عملیات پر مهال اسلامي وسلوالو یو مشر رابرټ ازان کې شیف وژلی دی.
انیس اجمل واجه د خبرونو لنډی زیارت وړاندې کول او اوس د پاکستان د خبرو شو ځینو ورځپاڼو لیکنې سراج زهیر وړاندې.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادر یې کې وایي پاکستان دا وخت له یو نوي دور تیریږي او په تیر وختونو کې د غلطو پالیسو له وجې چې کومې مسلې پیدا شوې وي د هغې د ختمولو کوشش روان دی. خو که بل طرف ته وکتل شي نو دا وخت پاکستان په دنۍ جنگ کې هم بوخت دی. یو طرف ته یې د ترهګرۍ پر ضد په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي دي نو بل پلو په کراچۍ کې یې هم آپریشن شروع کړی دی. ادر یې وړاندې لیکي که چېرې په ټول ملک نظر تیر کړی شي نو په څه نه څه ډول کاری چې په ترخګرۍ کابو موندل شوې ده خو په مکمل توګه لا ختمه نه ده. او د دې غټ ثبوت داری چې د رستیو کې وسلوالو غټې کاروایانې وکړې چې پکې یوه د پنجاب په وزیر داخله حمله ده. ادارې زیاتوي چرته چې د ترخګرۍ د خاتمې لپاره د پوځ د کردار ضرورت دی نو هلته د سیول او پارلماني ادارو هم ذمهواري جوړیږي چې ملک له ترخګرۍ انتها پسندۍ او کرپشن نه پاک جوړولو کې خپل کردار ادا کړي. ادارې اخري کې وایي که ریاست هر ادارې په خپلو حدودو دننه د آئین او قانون مطابق خپل کردار ادا کړو او سیول بیوروکریسي د خپلو مفاداتو په ځای د ملک مفادات په نظر کې وساتل نو د پاکستان د ترهګرۍ او انتها پسندۍ خاتمه کېدای شي. د دې ترڅنګ د پېښور د خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ملکن او هزاره ډویژن نروستو پېښور هم ډینګي رنس په خپل پنجو کې راګیر کړو کوم چې د فکر وړ خبره ده. ادارې وړاندې لیکي چې د روسیو کې داسې رپورټونه راغلی چې په پېښور ښار کې یو شمېر خلک ډینګي مشوچی چلی دي او تر دې دمه په دغه وجه 8 کسان مړه شوي. ادارې زیاتوي چې له دې وړاندې یې د دې صوبې ملکن ډویژن او هزاره ډویژن راګیر کړی وو خو د هغې باوجود هم د صحت محکمه په خوب ودوه او د دې د مخنیوي لپاره یې هیڅ نه کړي. ادارې اخري کې وایي پکار ده چې له دې رنځ د زیاتېدو نه وړاندې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه چټک ګامونه پورته کړي او د پنجاب پرنګ د صورتحال پیدا کېدو نه وړاندې په دې قابو ومومي او کوسه په کوسه سپرېګانې وکړي چې دارنګ په دې کرنس قابو وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ایف پی خبري ایجنس په دې ورستو کې په لاهور کې د یوې کارخانې د راغورځېدو او هلته د امدادي کارونو سرته د رسیدو په موضوع لیکنه خپره کړې ده. رویټر خبري ایجنس بیا په افغانستان کې د بهر ملکي ځواکونو د پاتې کېدو او هلته د نیټو هیوادونو د مرستو په اړه مقاله خپره کړې. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته زموږ همکار انیسه اجمل باندې کوي.
ایف پی خبری ایجنس لیکي د نومبر په څلورمه نیټه د پنجاب په لاهور ښار کې د پلاستیک ګوتو جوړولو یو کارخانه راوغورځېده چې د چارواکو تر مخه کېدای شي. دې ودانۍ ته د تېرې میاشتې د زلزلې پر مهال زیان رسېدلی وي. د اکتوبر په 26مه نیټه د 2.5 شدت د زلزلې د پاکستان او افغانستان ځینې سیمې ولړزولې. د ژغورنې ادارې مشر ارشد ضیا ایف پی خبری ایجنس ته ویلي دي د کارخانې د ململې څخه د خلکو د راوباسلو کار سرته رسېدلی او داسې باور لري چې په دې ملبا کې به نور کسان پاتې نه وي. تیر کال په بارانونو سیلابونو کې هم په لاهور کې د یو جماعت د چت را پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي وو. بیا هم دغسې په بارانونو سیلابونو کې د 200 زیاتو خلک وژل شو چې پکې زیاتره د کورونو د چتونو راغورځېدو له وجې مړه شوي وو. ایجنس لیکي په 2012 کال کې بیا په کراچۍ کې د کپړو په یوې کارخانه کې د اور لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شو. ویل کېږي چې دا د پاکستان په تاریخ کې په داسې قسمه پیښو کې تر ټولو خونړۍ وه. بلخوا رایټرز خبري ایجنس په بروسلز او کابل کې د چارواکو په حواله لیکي نیټو هیوادونه په افغانستان کې د خپلو روزنو مرستو مشن د زیاتولو لپاره په لارو چارو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مقامي ځواکونو د صلاحیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د ستمبر په وروستیو ورځو کې طالبان په کندوز ښار په قبضه کې بریالي شول او دا یې د سوروسو لپاره نیولې وو چې ورسره د افغانستان په هغو اتحادي هیوادونو کې اندېښنې پیدا شوې چې په افغانستان کې د باصلاحیته او په یوازې سر د جګړې کولو لپاره د امنیتي ځواکونو د جوړولو په هدف په اربونو ډالره لګولي دي. ایجنس لیکي په بروسلز کې د نیټو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې هیڅوک پر دې پرمختګ خوشاله نه دي. نوموړي زیاته کړې چې اتحادي ځواکونه د تل لپاره له افغانستان سره مرستې نشي ساتلی او دا مهال دوی د خپله وسه زیاتې مرستې کوي. ایجنس لیکي په افغانستان کې د نیټو 14 کاله د جنګېدو وروسته د بهرنیو ځواکونو د 300 زیات سرتېري وژل شوي دي او اوس د افغانستان په جګړه کې د شاملېدلو لپاره د مغربي هیوادونو خلک خوشاله نه دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو پام یو نړیوالې موضوع تر اګروم. فرانس په پام کې لري د هوایي ترانسپورت په ګډون له ایران سره ځینې تړونونه لاسلیک کړي. د فرانس ولسمشر ویلي دغه تړونونه به راتلونکي اونۍ پیرس ته د ایران ولسمشر حسن روحاني د سفر پر مهال لاسلیک کړي. فرانسوي چارواکي وایي په دغو تړونو کې هغه سکتورونو ته لومړیتوب ورکوي چې د لویدیځ له اقتصادي بندې سره مخامخ نه وي، خو ایران تر ډیره په صنعتي برخو کې د همکارۍ تړونو تمه لري. فریبا ظاهر په نور تفصیل راکوي.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې هیواد به له ایراني وزیرانو سره په بیلابیلو برخو په تیر بیا د سیاسي مذاکراتو، اقتصادي همکاریو، هوایي ترانسپورټ، روغتیا او کرنې په برخه کې تړونونه لاسلیک کړي. فرانسه له ایران سره په سوداګریزو، سیاسي او ټولنیزو برخو کې اوږدمهاله تاریخي اړیکې لري. په 1980 کلونو کې د ایران انقلابي مشر آیت الله روح الله خمینی پاریس ته نږدې په تبعید کې اوسېده، خو په عین حال کې فرانسه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو پلوي کوي. فرانسوي چارواکي وایي دوی ګمان نه کوي چې دغه دریځ به په ایران کې د دوی سوداګري اغیزمنه کړي. وروسته له هغه چې په جولای کې ایران د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د اټومي پروګرام د محدودولو تړون لاسلیک کړ، په سپتمبر میاشت کې د فرانسې یو لوړ پوړی اقتصادي او سیاسي پلاوی تهران ته ولاړ تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د لومړنیو سوداګریزو تړونونو لپاره لاره هواره کړي. فرانسوي چارواکي وایي پاریس به لومړی په هغو برخو کې تړونونه وکړي چې د اروپایي اتحادیې او امریکا لخوا بندیزونه نه و ورباندې لګېدلي. که چیرې ایران د اټومي تړون سره سم د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو په برخه کې ژمنې پر ځای کړي، نو د دغه هیواد په وړاندې به د لویدیځ لخوا د اقتصادي بندیزونو لرې کېدل د 2016 کال د لومړۍ ربع څخه پیل سي. ټاکل شوی د ایران ولسمشر حسن روحاني د نومبر په 14 او 18 نیټه د فرانسې پلازمېنې پاریس ته ولاړ سي. په فرانسې کې د ایران سفیر ویلي چې تهران له دې سفر څخه د ډیرو تړونونو تمه لري. علی آهانی آر اف آی رادیو ته ویلي چې دوی په عمومي ډول په صنعتي برخو کې د همکارۍ یو شمېر ځانګړو موافقو لپاره چمتووالی لري. نوموړي د موټرو، د انرژۍ سکتور، هوایي چلند او د اورګاډو سکتورونه د اهمیت وړ بللی دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او په افغانستان کې پاتې کیږو. تمه کیږي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی راتلونکي میاشت ترکمنستان ته ولاړ شي. په دغه دوره کې به دغه هدف سوي. په دې اړه باندې احمد شیبر دا تفصیل لري.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکي میاشتې په لومړۍ نیمایي کې ترکمنستان ته ولاړ شي او د ټاپي د پروژې د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دې پروژې په اړه چې څه باندې لس میلیارد ډالر به پرې ولګېږي د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د دوشنبې په ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او د افغانستان ولسمشر ته یې بلنه ورکړه چې هغه هیواد ته ورشي او د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر روانه اونۍ د ترکمن ګاز او ترکمن ګاز نفت سترایک دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې دا پروژه عملا پیل کړي. دغه پایپ لاین چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي 1800 کیلومتره اوږدوالی لري چې 235 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. داسې باور کېږي چې ترکمنستان په نړۍ کې څلورم هیواد دی چې ډېر ګاز لري او اوس تقریبا ټول ګاز یوازې چین ته صادروي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وایي چې دا پروژه د ټولې سیمې لپاره مهمه ده. افغانستان هم هیله لري چې له دې سره به د سیمې د هیوادو اړیکې ښه شي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپي له پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه شي.
څنګه فرسان پاکستان او افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره هغوی یو پرابلم درلوده چې هغه منطقه په نوم د ستراسبورګ د دوه د فرانسې او د آلمان په منځ کې ده. دوی باندې څو ورې جنګونه وکړل اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترکه سوه د دې لپاره دوی د نور د لاستې جنګ نه واخېسته نورې جنګ نه کوو بنان ډېر ارامه شل. د دې جهته موږ فکر کوو که د افغانستان او پاکستان منافع هم مشترکه سي چې همدغه پایپ لاین د دوی منافع مشترکه وي دې لخاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بی جای مداخله
د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کېږي. د ترکمنستان د دولتي رسنۍ په وینا د ټاپي پروژې پایپ لاین به هر کال د 30 میلیارد متر مکعب ګازو د لېږدو وسیله لري او د 2013 کال تر اخیره به د ترکمنستان ګاز د دې پایپ لاین له لارې هند ته واستول شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
هم افغانستان کې پاتې کیږو. امریکایي راډیو این پی آر د کندوز ښار سقوط او بیرته په حکومتي ولکه کې تر راتلو وروسته د ټول افغانستان د امنیت پر وده یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې ویل شوي د کندوز تر پیښې وروسته په دې هیواد کې صورتحال ناڅرګنده ده. تفصیل له عبدالحی کاکړه.
د امریکا این پی آر راډیو پیل د کندوز ښار اوسیدونکي او د ښځو د حقوقو مبارزې حسینه سروري له کیسې کوي. رپورټ وایي د کندوز تر سکوت وروسته د دې کور طالبانو قبضه کړ، وایس وځولې او سامان یې لوټ کړ. د رپورټ په خبره افغان ځواکونه ښار بیرته نیولې خو اغلی سروري لا هم ځان خوندي نه احساسوي. د این پی آر خبریال په کابل کې له خلکو او چارواکو سره لیدلی. دی وایي د کندوز تر سکوت وروسته کابل هم بدل شوی دی. هلته اوس ملګري ملتونه خپلو کارکونکو ته په سړکونو د ګرځېدلو اجازه نه ورکوي. ټول دفتر او کورونو باندې مورچه جوړې سوي، چاودنی ضد دیوالونه لوړ سوي او اغزن تارونه زیات چارېستل سوي دي. دا شان فوجي هلیکاپټرونه په اسمان کې ټیټ ګرځي. یو ځای کس زړګي سمزاده د ان پی آر خبریال ته ویلي دلته هر څوک د خپل راتلونکي په اړه پریشان دی او افغانستان د بحران یا کړکیچ پر لور رهي دی او هر ورځ تربلي بدوي. دی زیاتوي چې افغانان د امریکا شتون نه غواړي بلکې خپل حکومت پیاوړی او واکدار لیدل غواړي. دا شان خبریال د کابل په بازار کې خلک په قطار کې ویني چې افغانۍ په بهرنیو کرنسیو بدلوي. یو صراف محمد فهیم ان پی آر راډیو ته ویلي د افغانۍ په ارزښت کې 12% کمی راغلی دی او خلک هر ماښام خپلې افغانۍ په ډالر بدلوي. دارنګه خبریال زیاتوي په افغانستان کې بیکاري هم زیاته سوي او باور کېږي چې په تیر یو کال کې 1,00,000 افغانان اروپا ته کډه سوي دي. ان پی آر د افغانستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر ډاکټر داتفر سپنتا سره هم خبرې کړي. هغه ورته ویلي چې په هیواد کې بیرته جنگ سالاران پیاوړي کېږي. د دې په وینا له دې سره د افغان ریاست واکمني کمزورې سوي او د په خبره یو کمزوري ریاست یا دولت د ناکامه ریاست په معنی وي. کړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کې د تګلارو د څانګې مشر اشرف حیدری له ډاکټر اسپنتا سره اتفاق نه کوي. دی وایي داسې بالکل نه ده چې افغان ریاست ناکامه سوی دی، دا یو کامیاب ریاست دی، دوی پلان لري او تګلارې لري. د ده په خبره افغانستان ډېر پرمختګ کړی، خلک تعلیم ترلاسه کوي او د خلکو اوسط عمر زیات سوی دی، د شیدو د ماشومانو د مړینې کچه راکمه سوې او د ده په وینا خلک دا فکر نه کوي چې ګواکې طالبان به بیرته هیواد کنټرول کړي.
دا مشال ریډیو دا. د ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف راتلونکي هفته د امریکا سفر کوي. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم نواز شریف هم په دې وروستو کې د امریکا دوره وکړه، خو داسې ښکاري چې امریکایي چارواکي به د امنیت په موضوع د نواز شریف په نسبت د راحیل شریف سفر ته ډېر اهمیت ورکوي. نور تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
دان ورځپاڼې د لیکوال او خبریال زاهد حسین لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف که یوې خواته په هیواد دننه خلک ډېر خوښوي، نو بلې خواته نوموړي په نړیواله کچه هم ډېر اهمیت ترلاسه کړی او په تیرو دوو کلونو کې یې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو ګڼ شمېر مهم سفرونه کړي دي. لیکوال وایي په داسې حال کې چې پاکستان کې د خارجه چارو وزارت خالی دی او یوازې د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د نړیوالو سره په رابطه کې دی، نړیوال قوتونه غواړي چې په خارجه چارو او په خاص توګه امنیتي معاملاتو کې نیغ په نیغه د جنرال راحیل شریف سره خبرې وکړي. پاکستان کې لا د وړاندې نه دا ګڼل کېږي چې د دې هیواد خارجه پالیسي تل پوز جوړوي. د لیکوال په وینا امریکا ته د جنرال راحیل شریف دا دویمه دوره ده. نوموړي اولنۍ دوره هغه مهال کړې وه چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف ضرب عزب عملیات شروع شوي وو او امریکا د ډېر وخت راهیسې د پاکستان نه دغلته د عملیاتو غوښتنه کوله. د دغه سفر پر مهال امریکایي چارواکو جنرال راحیل شریف ته ډېر اهمیت ورکړی وو. دا راز نوموړی اوسنۍ دوره هم په داسې وخت کې کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ امن مذاکرات ځنډېدلي دي. اوس امریکا غواړي چې په افغانستان کې د خبرو اترو د لارې امنیت ته لاره هواره شي او په دې کې د پاکستان نه د مثبت کردار لوبولو تمه لري. زاهد حسین لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان تعلقات یو وار بیا کړکېچن شوي، افغان حکومت او طالبان خبرو ته نه دي تیار او په طالبانو کې نوې ډله هم مخې ته راغلې ده. پاکستان لپاره به دا ډېره ګرانه وي چې طالبان یو وار بیا د افغان حکومت سره د روغې جوړې خبرو ته کېنوي.
زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د مشال ریډیو نه سهار تر 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. اوس د خبرونه په دې برخه کې ورزو د محسود قبایلو د ستونزو په اړه یو راپور ته چې زموږ همکار سیلاب محسود د محسود قبیلې زینو مشرانو سره خبرې کړې او په هغه اساس دا راپور برابر کړي. نو راځي چې ورو چې د دې ستونزې سری
د پوځي عملیاتو په وجه په ډیرا اسمیل خان کښې میشته مسعود قبایلیون ګیله من دي چې دوی ته د نورو بې کوره قبایلیانو په څیر ملاتړ او مرستې نه رسېږي. په دغه باره کښې ځینی قبایلیون وایي
زمون نوم دی محبوب عالم ماسی د تحصیل سرویکي سره مې تعلق دی چې د غنورې آی ډی پی سره حکومت کیمه رویه دو او د مسعود قوم سره کیمه رویه دو. مسعود قوم په ټول ایجنسۍ نه اول رو بے دخله شوی دی لکه نور قبایل چې کیم څه امداد دې سره شوی دی هغې په نسبت د ماسی ته لکه د یوړه ته چې مول غچوي هغه همیشته نه درو کړي.
مون نوم دلاور دی
چې چا سره څه شوي دي څومره لړایي تېره دوی کومې قومې سره کومې علاقې سره کومې جنسۍ سره کوم روایت حکومت کړي دي د ماسی د سره روایت نشته. ماسی د سره سراسر زیوتای دی.
زه ملک یوسف جان یم چې کیم د میر نقصان شوی دی دا چیرې چې کیم ادو د یک حکوم سره نه دی شوی د میر میلې بوغینه هر شی ختم شوی دی یو یو جوړ جوړ
وزیرستان د قدرتی آفتونو د مخنیوی ادارې ایجنسی رابطہ افسر سید عمر مسعود ته مخ کړی هغوی په دارنګ جواب وکړ مسعود کا بایانو دا گشتنا ہم وکڑا چا حکومتی چرواکی دے دے بیرتا لش دولو نا اول دے بیا اب دولو اغا ٹولا زون را سرا پورا کی چے کومی دے سیمنا دے ریستلو پا وقت را سرا کڑی وا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د پختنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ
وګور ته ونیسئ
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.jivaradio.com.
دا مشال ریڈیو دا
د خبرونه په دې برخه کې ورجو قبایلی سیمې مومند او باجه ورته په دغه سیمو کې دلدل د پلی وای چې هغوی تر دې دمه د حکومتي ایمرجنسی امداد نه محروم دي. دوی وایي چې د یخنۍ له وجې ماشومان، زنانه او بوډاګان ناروغه شوي دي او اوس هغوی هم د حکومتي امداد نه ملاوېدو له وجې نور انتظار نه کوي او خپلې کوډلې یا کچه کوټې بیا ودروي. بلخوا په مومندو کې یو سل اووه او باجوړ کې تر دو سو پورې خیمې تقسیم شوي دي. نور تفصیل شانواز ترګزی راکړي.
د محمد او د باجوړ ایجنسی زلزله ځپلی وای چې هغوی ته حکومتي سمدستي امداد لکه خیمه خوراک او دواني نه دی ملاو شوی. دوی وای چې موسم ډیر یخ دی او واړه یې بیماران کیږي نو هغوی اوس په خپله لګیا دی چې کچا کوډلې یا کوټې جوړې کړي. نو کوم رقم مرضونه پکې زیات شوي دي. د باجوړ ایجنسی اوسیدونکی ډاکټر احسان الله چې خپل کور هم ړنګ شوی وای
اکثر ماشومان چیزی ریو تا کامن کول فیور دا ای ار ای یو ار تی ای دا دی شکایت رازی تو خی او تبا نو دا دی صدا ماشومان دیر دیر دغشوی دی کم غد چیزی ریو تا نماری خوگ تبا تمپریچر دا نن سبا کې ډیر زیات دی دی شکایت ډیر زیات خلک راوړي. دا ټول د یخنۍ په وجه باندې کیږي.
او هم د باجوړ ایجنسی فضلی حکیم چې دا ست په یو خیمه کې ټول ماشومان او زنانه ژوند کوي وای چې حکومت ته خو ډیر وکتل خو هیڅ یو چا ور سره مرسته نه دا کړې.
صرف ما ته پاتې دي چې صرف یو څېګ ما ته ملاو شوی دی یو ما ته صرف کنه هیڅ کور نه دلته په دغه ځای کې کنه په دې یو کلی کې چې نور ګاونډې کمرې ټولې کړې دي څو په توسې دې نه شي دنه په دې لري نه نو څوک چې دې ځانه کې بازار کې چونکو نه اوس یو کس نشه وڅ کېده.
محمد ایجنسی د تحصیل لکړ اوسیدونکو مل ګلشاه صافی وای چې حکومت کچا ته څو ورکړي هم دي نو هغه هم ډیر کم شمیر کې دي.
بعضی خلکو ته نه دي رسیدلي بعضی خلکو ته رسیدلي کم چې د جدا علاقو خلک دي درو خلک دي او د خینی نه دي رسیدلي او کم چې د سرکونو غاړي د خلک دي نو هغه ته په سلو کې تقریبا چې 30% خلکو ته رسیدلي دي او 70% خلکو ته نه دي رسیدلي.
او هم د باجوړ ایجنسی یو بل ملګری چې دا هم احسان الله نوم دي وای
خلق لگے دی اگر کمپاؤنڈ جوڑے کو ماری پوزیشن خراب دے چون کہ دلتا دے دہشت گرد خلاف پدی جنگ کے سدیر زیاد نقصان شوے دے روزگار نشتا دلتا تا انڈسٹریل زون نشتا سروس امپلائیز بالکل نشتا دے لکہ دخل کو اقتصادی وضع خراب دا ناگوی دے قابل ندی چی دوبارہ آگا خپل کورونا چی کم دے نو دوی آباد.
بلخوا دا دوال قبائلی سیمو دا خاریو سر نزدی سیمو کی دا خوراک تا نڑیوال اداری لخوا خوراکی شین تقسیم شوی خود حکومت لخوا پا محمد ایجنسی کی یو سل او او پا باجوان ایجنسی کی تر دو سو پور خیمی تقسیم شوی چې زلزله ځپلی وای تا پورا ندی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
په پا پاوکم یو لسو بجو
تاندې هلی
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د پښتو ژبې او ادب پرمختیا لپاره پښتنو شاعرانو، لیکوالانو د عالمی پښتو جرګې په نوم یو تنظیم اعلان کړو چې مقصد یې په نړیواله کچه د پښتنو شاعرانو او ادیبانو اواز پورته کول دي. تفصیل د پېښوره خالد خان راکړي.
دا پښتو ژبې او ادب او پښتنو شاعرانو لیکوالانو دپاره اواز په نړیواله کچه اوچتولو په غرض پیژندلی لیکوال شاعر او څیړنکار سلیم راز د عالمی پښتو جرګې اعلان وکړو او ویې ویل چې ډیر زر به په پیښور کې د جرګې په انتظام د پښتو یو نړیواله غونډه کوي. دا نهې په ورځ یو خبري غونډې ته د وینا په مهال سلیم راز وویل چې عالمی پښتو جرګه په پښتونخوا کې د عالمی تنظیمونو لکه عالمی پختو کانفرنس، پختو کنونشن او نور ځایي تنظیمونو مشرانو په خوخه جوړ شو او اوس په ټول د جرګې د سیوري لاندې د پښتو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره کار کوي.
دې لپاره موږ د عالمی پښتو جرګه جوړه کړه چې دا مو شاعران ادیبان مونږ د ټولو کمیونټیز ته د ټولو ادارو ته سیاسي خلکو ته ټولو د هغوی چې لومبی قدم د اتحاد لپاره مونږ د قلم خاوندانو دانشورانو دا پورته کړ. په کار چې دا نور چې کوم داشن قدم پورته کړي او یووالي ته طرف ته راشي.
ښاغلی سلیم راز د عالمی پښتو جرګې چیرمین، اسیر منګل سینیئر وایس چیرمین، حسینه ګل وایس چیئرپرسن، فریدون خان ستر سیکتر او ډاکټر عالم مرستیال سیکتر جوړېدو سره سره د پښتو پیژندلي شاعران او لیکوالان لکه امیش خلیل، سعدالله جان برق، عباسین یوسفزی او مرتضی شاهین د جرګې د مجلس عاملې غړي وټاکلی شو. د عالمی پښتو جرګې په هکله اسیر منګل وویل:
بیا هم دغه ګیله د ادیبانو نه هم وه چې ادیبانو لیکوالان چې د یو ژبې د یو ثقافت نمائندگی کوي او غونډې کوي دوی ولې نه یو کیږي. نو موږ داسې یو قدم اوچت کو. زما خیال دی دا ټولو پښتنو شاعرانو ادیبانو دپاره یو زیری دی.
دغه شان فریدون خان په خپله وینا کې وویل: په کار ده چې دا هیواد د نورو صوبو په شان پښتونخوا کې د پښتنو شاعرانو او لیکوالانو دپاره یو پښتو مرکز جوړ کړی شي، چېرته چې شاعران او ادیبان نه صرف ناسته کوي بلکې د دوی د خیر ښېګړې دپاره هم کار کیږي.
موږ خو هر وخت کې په هر دور کې هر حکومت ته دا ویلي دي چې دلته یو مرکز په کار دی د شاعرانو ادیبانو دپاره. په هر صوبه کې مرکزونه شته دي سوای د پښتونخوا نه، چې د بده مرغه زموږ ځمکه لنډه تنګه ده ولې نه جوړیږي؟ اخر موږ د نورو ژبو دپاره هم احترام لرو، د هغې کومکونه کیږي، 80% پښتانه د دې کومک نه کیږي ولې؟
د عالمی پښتو جرګې مشر سلیم راز وویل: د جرګې غړي هر پښتون شاعر او لیکوال جوړېدی شي او د جرګې انتظام چلولو دپاره دوی به باراني هیوادونو نه هیڅ قسم مالی پنګې نه ترلاسه کوي. البته دوی په نړۍ کې شتمن خلکو ته خواست کوي چې د پښتو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره عالمی پښتو جرګې سره هر قسم مرسته او ملاتړ وکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونې نننې نه ساته خبرونې پای ته رسیدلې. خو دا غینه مخکې د خبرونو لنډیز د انیس حاجمن لاورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی نن د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې ویلي دي چې وزیر اعظم او د پوځ مشر به هغه وخت په لاره تللی شي چې آئین بالاتره وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستاني پوځ مشر جنرل راحیل شریف ویلي وو د ترهګرۍ پر ضد د بریا لپاره په حکومتدارۍ کې د ښه والی اړتیا ده. د قبایلي سیمو د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وایي چې د پاکستان په پارلمان کې د فاټا د انتظامي حیثیت د بدلون په وړاندې پاړه په وړاندې کړې درې مسوده یې بېرته واخیسته. بلخوا د باجوړ جلسې نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یو بل جمع کړی او چې وروسته پرې حکومت د خبرو کولو پر ځای یوه کمیټي وټاکله. نو هم د دې حالاتو له وجې د اسمبلی د څوکۍ نه استعفا ورکړه. د خیبر ایجنسی چارواکو د لواړګي په مختلفو سیمو کې د ځایي خلکو ترمنځ په دښمنو کې د مرګ شولې د مخنیوي لپاره د رسبندۍ اعلان کړی دی او ټیګه یې خوده ده. د لواړګي پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې که د دې تیګې چا هم سرغړونه وکړه نو جرمانه به ترې اخیستل کیږي. د کرم ایجنسی چارواکي وایي چې د اشخیلو او مندوخیلو سیمو لپاره یو ترقیاتي فنډ منصور شوی دی چې ورسره به د سیمې د بېوسله خلکو په ژوند کې یو ښه بدلون راشي. د کرم پولیټیکل ایجنټ امجد علی خان مشال ریډیو ته ویل چې دغه پرمختیایي فنډ شاوخوا 15 کروڑ روپی دی. افغان پولیسو نن په کابل کې د هغو مظاهره کوونکو د منتشر کولو لپاره هوایي ډزې وکړې چې د ارګ ماڼۍ سره نږدې یو دیوال ته د ختلو هڅه کوله. دا په داسې حال کې ده چې نن په لسګونه کسان د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا د 2000 ګانو د سرونو پرې کولو پر ضد مظاهرې کوي. د سربیا وزیر اعظم الکسندر ووچیچ نن د 1995 کال د سربنیسه د مسلمانانو د ټولوژنې په یاد کې د عقیدت پرسونې وړاندې کړې او د روس چارواکي وایي چې د شمالي کفکاس په سیمه قبردین او بلکاریا کې د عملیاتو پر مهال د اسلامي وسله والو یو مشر رابرټ زانکیشی وژل شوی دی.
اوریدونکو دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې د 9 ساعته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان دی انیس اجمل او تکنیکی همکار اسحاق خان امیری ته اوس اجازه ترکی اوم په دې سپو بتا سود امریکا غږ ډیو ریډیو اوري. خاد آباد او بریالي اوسئ.